بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د کب د میاشتې 19 او د رجب د میاشتې 15 ده، چې د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره او د اهل تشیع د اوهم امام حضرت موسی بن جعفر له شهادت سره سمون خوري. دوستانو، زلی اصغر عابدی د تسلیت په وړاندې کولو سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې د معمول سره سم د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه اوري. ورپسې به د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي زلمي خلیلزاد د لاسوهونکي ماموریت په اړه یو سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د سیمه ییزو چارو د کارپو ډاکټر علي واحدي سره یو مرکې ته غوښسئ. وروسته به ورسپانګ ته د کنتنی پروګرام واورئ، او په پای کې به په سینماو کې د فلسطین د ولس د انځور ځانګړې خپرونه واورئ، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. دا مهال د تهران څلور بجې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لندیز. د ایران دولت له امریکې وغوښتي چې له کوم شرط پرته برجام نړیوالې ټیمې موافقې ته راستانه شي. د ابو نصر فراهی په ګمرک کې په اوروژنه کې له ایراني اوروژونکو له هڅو او سرشیندنو څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر قدرونه، او د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د پاکستان د پوځي مشرانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد خبرې اترې. وسم پام وکړی تفصیلی خبرونو ته. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د تاریخ جوړونکو فرشتو لشکری یعنی ملي کانګریس ته په پیغام کې ښځینه جانباز پتمنې مجاهد او شهیدانې د اسلامي انقلاب د ویاړونو تر ټولو لوړې څوکې وبللې. د رهبرۍ د سر مقام د دفتر د اطلاع رسونې له راپور سره سم د ایران د تاریخ جوړونکو فرشتو لشکر ملي کانګریس ته د حضرت آیت الله خامنهای په پیغام کې راغلی چې ښځینه جانباز پتمنې مجاهد او شهیدانې د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوریت لپاره تر ټولو ستر ویاړونه دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دغه پیغام کې ټینګار کړی چې د ایمان ځواک د ایراني میرمنو په مخ د مجاهدتونو لارې پرانستلې، چې د جهاد په سختو میدانونو کې د هغوی له حضور څخه حیرانوونکې، بې سارې او له سرشیندنو ډکې پیښې تر سترګو سوي. حضرت آیت الله خامنهای وفرمایل ایرانی میرمنی وتوانېدلې چې د پهلوي د فاسد رژیم له لوري د غربي فرهنګ د تپل کېدو سره سره له ګمراهۍ څخه د ځان په ساتلو سره د اسلام خوش، شرافت او پاک لمنۍ خوندي کړي. د رهبرۍ سر مقام په دغه پیغام کې جوته کړه د ساینس، څېړنې او ټکنالوژۍ په میدانونو کې لشتونه، او د ادبیاتو او هنر په وادۍ کې له ځلېدو نیولې بیا په مختلفو سیاسي ټولنیزو ډګرونو او مدیریتونو کې د خپل د هنر تر ښکاره کولو، او په وروستۍ خطرناک ازموینه کې د ناروغانو د خدمت او سلامتیا په ډګر کې تر سرشیندنې پورې ټول او ټول د ایراني میرمنو د معنوي لوړتیا نشته دی چې د اسلامي نظام او د اسلام د سبقونو او ارزښتونو په برکت لاسته راغلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند وویل د امریکا نوې ادارې ته سپارښتنه کوو چې له کوم شرط پرته برجام ته راستانه سي، او د ډیپلوماسۍ په مخ کې نورې ستونزې جوړې نه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند علي ربی په یو خبري ناست کې د دې په بیانولو سره چې برجام د ورستۍ لسیزو تر ټولو ستره سیاسي پیشه و زیاته کړه. نن سبا زیات شمیر هیوادونه په ښه نیت سره د برجام د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي. موږ باور یو چې په نږدې راتلونکو کې دغه کار به ترسره شي، ځکه چې دغې موافقې ته بېرته راستنېده د نړۍ د سولې د تامینولو او د ټولو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو یوازنۍ لاره ده. ربی د دې په بیانولو سره چې برجام یو نړیوال قانوني پریکړه لیک دی او امریکا قانون ته د غاړه ایښودلو پرته بله لاره نه لري، وویل سپینې ماڼۍ ته بیا ځلې سپارښتنه کوو چې لکه څرنګه د امریکې مخکنۍ بې تدبیره ولسمشر له برجام څخه په ناڅاپه ووتئ، د امریکې نوې اداره دې له کوم شرط پرته برجام ته راستانه شي او ډیپلوماسۍ په لاره کې دې نور خنډونه نه جوړوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ویاند څرګند کړ چې په تیرو څلورو کلونو کې مو د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه پرېښې وه، خو نن هغه څوک چې باید لومړی قدم واخلي هغه امریکا ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد د فراه په ولایت کې د ابو نصر فراهی د ګمرک په وروژنه کې د ایران له همکارۍ څخه مننه وکړه. د فارس خبری آژانس له راپور سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فتمر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل په بیلابیلو ډګرونو کې د افغان ولس سره مرسته کړې ده. د شنبه په ورځ د افغانستان په لویدیځ ولایت ابو نصر فراهی کې د ور پراخې لمبې د ایرانی اور وژونکو په مرستې او سرشندنو سره خاموش شوې. د ابو نصر فراهی ګمرک د ایران سره په بارډر کې پروت دی چې د افغانستان له مهمو ګمرکونو څخه بلل کیږي. درې اونۍ مخکې هم په هرات ولایت کې د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګېدلی و چې هغه هم د ایران په مرسته خاموشه سوي وه. اتمر په دې لیدنه کې د ایران له سفیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لپاره د جامع سند او د اقتصادي همکاریو په لړ کې د ګډې کمیټې د جوړولو په اړه خبرې اترې وکړې. دواړو لورو همدارنګه د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمه ییزې اجماع په هکله د دواړو هیوادونو د ګډې نظریې په اړوند خبرې وکړې. امریکا د ترکیه په پوځي صنایعو باندې د لګول سویو بندیزونو له مخې اسلام آباد ته اجازه نه کړه ور چې د ترکیه جوړ چرلکې ترلاسه کړي. زموږ د خبریال د راپور سره سم د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین ویل امریکا د ترکیه او روسیه ترمنځ د اس 400 توغندي سیستم د معاملې د عمله د پاکستان لخوا د اټک ترکی چورلکو درانیولو مخه نیولې ده. د ترکیه د پوځي صنایعو د ویاند په وینا په 2008 میلادي کال کې اسلام آباد د ترکیه جوړ دېش چورلکو درانیولو لپاره انقره سره قرارداد لاسلیک کړی و چې ارزښت یې کابو 1.5 میلیارد ډالر ته رسېدل. ترکیه په 2018 میلادي کال کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 دفاعي توغندي سیسټمونو د ترلاسه کولو لپاره له روسیې سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې د امریکا له سخت غبرګون سره مخ شو. تر دې قرارداد وروسته د امریکا کانګرس د کاټسا یا د دښمنان سره د مقابلې د قانون له مخې د ترکیه په پوځي صنایعو باندې پراخ بندیزونه ولګول. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې د دغې هیواد له پوځي مشرانو سره کتلي دي. په همدې تړاو د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې هم ویل شوی چې د دوی ترمنځ د افغانستان د سولې پر مسله او د سیمې پر امنیت خبرې سوي دي. په اعلامیه کې زیاته سوې چې خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی دی. قسم تروسه خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د افغان رسنیو د راپورونو سره سم خلیلزاد او د پاکستان د پوځي مشرانو ترمنځ په افغانستان کې د نوي حکومت د تشکیل او د واک په ویش باندې بحثونه سوي دي. امریکا په دې ورستیو کې د افغان حکومت او طالبان له مشرانو سره د افغانستان کې د نوي حکومت د تشکیل طرحه شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت مشرانو بیا له دې طرحې سره په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې ځانګړی استازی دیبورا لایونز د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. په افغانستان کې د یوناما دفتر په یو خبر پاڼه کې لیکلي د ملګر ملتونو د مرستندوی ادارې ځانګړی استازی دیبورا لایونز د افغانستان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه طالبان سره د خبرو لپاره دوحې ته سفر کړی دی. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی به په دې سفر کې د افغانستان له مرکه چې پلاوي او نړیوالو متحدانو سره د افغانستان د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د ملاتړ په څرنګوالي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې امریکا د افغانستان د سولې لپاره داسې یو پلان جوړ کړی چې پکې د افغان د اوسني ادارې ځای لنډمهالي یا موقت حکومت نیسي. د افغانستان د ملي مصالحه شورا اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په کنفرانس کې عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه سوې. د افغانستان د ملي مصالحه د شورا ویاند فریدون خوځون د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د دې شورا له مشر عبدالله عبدالله څخه د روسیې په کنفرانس کې د ګډون لپاره بلنه سوې ده. هغه زیاته کړې چې د مصالحه شورا د مشر تر څنګ د افغانستان نور سیاسي مشران، د طالبانو مشران او امریکایي استازي هم دغه کنفرانس ته بلل سوي دي. د نوموړې په وینا که څه هم تر اوسه په دغه کنفرانس کې د ګډون پرېکړه نه ده سوې، خو په خبره یې په دې اړه د مصالحه عالي شورا بحثونه روان دي. افغان امنیتي چارواکي په کابل ښار کې د یو تن د وژل کېدو خبر ورکوي. په کابل کې د پولیسو ویاند فردوس فرامرز خبر اعلان ته وویل چې د کابل ښار پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نامعلومه وسلوالو د میرویس په نوم یو تن په ډزو سره وژلی دی. یو شمېر سرچینې وایي چې وژل شوی کس حکومتي مامور او په څارنوالۍ کې دنده لرل. تر اوسه کومې وسلوالۍ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په تېره بیا په کابل کې هدفي وژنې په بېساره توګه زیاتې سوي دي چې افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي، خو دې ډله په یادو وژنو کې لاس لرل ردوي. د عراق د امنیتي ادارو د اطلاع رسونې کمیټه اعلان وکړ چې د دې هیواد په کازمین باندې په ترورستي برید کې یوه ښځه په شهادت رسېدلې ده. تېره شپه د حضرت امام موسی بن جعفر علیهم السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت ګڼ شمېر زیارتوال کازمینو ته په پښو روان سي وه چې د الایمې د پل په سیمه کې له ترورستي برید سره مخ شول. د السومریا د خبری چینل لراپور سره سم د عراق د امنیتي ادارو د اطلاع رسونې کمیټې اعلان وکړ چې په دې پیښه کې یوه ښځه په شهادت رسېدلې او اته نور زیارتوال ټپیان سوي دي. په زیارتوالو باندې دغه ټرورستي برید د لاسي بم په مټ ترسره سوی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
وسم پام وکړی د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د هغه لاسوهونکی ماموریت. هیله ده چې تر پایه راسره ملا پاتې سئ. ځینو سیمه ییزو رسنیو تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ګواښونکي لیک په اړه بېلابېل تحلیلونه او نظرونه وړاندې کړل. د دغو رسنیو د راپور سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د افغانستان ولسمشر ګواښلی چې طالبانو سره باید د یوې ګډې موقتي ادارې د رامنځته کولو وړاندیز ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیک کې ویلی دی چې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې په راتلونکو اونیو کې د سیمې هیوادونه په یوه غونډه کې راټول کړي تر څو د افغانستان د مسلې د حل لپاره ورسره سلا مشورې ترسره شي. په دغه لیک کې د افغانستان د سولې بهیر د چټکتیا په لړ کې څلور وړاندیزونه مطرح سوي دي. د بلینکن د لیک په بنیاد له ترکیې څخه غوښتنه سوې د افغانستان د سولې د راتلونکي ناستې کوربتوب په غاړه واخلي. د یادو ګمانونو په هاخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه هیڅ فیصله نه ده شوې او تر دې دمه ټول موردونه د میز په سر پراته دي. دغه ګمانونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د واک د لیږد پر مهال تر اوږد غیبت وروسته د دوشنبې په ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله، د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی او محمد محقق سره په لیدنه کې د لنډ مهال ادارې د رامنځته کولو طرحه وړاندې کړه او له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر دي د دې طرحې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي. د ځینو رسنیو له راپورونو سره سم اوسمهال خلیلزاد طالبان ته د 50% واک د سپارلو په اړه د افغان سیاستوالو سره په خبرو اترو بوخت دی. که څه هم تر دې دمه د امریکا د نوې طرحې ټول اړخونه نه دي ښکاره سوي، خو د وروستیو راپورونو له مخې داسې ښکاري چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ټرمپ ادارې له لوري طالبان سره د لاسلیک شوي تړون په ګوښه کولو سره د بایډن طرحه افغانستان لپاره وړاندې کړې چې په دې لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. په حقیقت کې د بایډن ادارې په افغانستان کې د ترامپ د طرحې په ایسته غورځولو سره په اصطلاح سره د بن په څیر د یوې ناستې په جوړولو سره په افغانستان کې د یوې نوې مشارکتي ادارې د رامنځته کولو په لټه کې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاد مسعود په دې اړه وایي، خلیلزاد په نظر کې لري د بن کنفرانس په څیر یوه نړیواله غونډه جوړه کړي چې د طالبانو او د جمهوریت د پلویانو مشران پکښې ګډون وکړي او په هممهاله توګه نړیواله ټولنه د امریکا او د سیمې د هیوادونو په شمول یوې سیاسي موافقې ته سره ورسیږي تر څو په دې توګه نړیواله مشروعیت ترلاسه کړي. که دغه طرح حقیقت ولري، په افغانستان کې زیات شمېر مخالفین لري چې په سر کې د افغانستان اوسنۍ اداره قرار لري. اشرف غنی د موقتی ادارې د رامنځته کولو سره سخت مخالفه دی، ځکه چې د هغه له نظره دغه طرحه د دې هیواد د سیاسي نظام د ړنګېدو معنی لري. اشرف غنی په ځلونو ټینګار کړی چې تر کومو ژوندی وي د یو داسې طرحې د پلي کېدو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي ځواکونه د دوحې د موافقې له مخې چې طالبان سره د ټرمپ د ادارې له لوري لاسلیک شوي تر راتلونکو میاشتو پورې باید له افغانستان څخه ووځي. خو سره له دې اوس امریکا طالبانو سره د لاسلیک سوي موافقې څخه د سترګو په پټولو سره غواړي په افغانستان باندې یوه نوې موافقه او یوه نوې طرحه وتپي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وایي، د مې تر میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت دوام پیدا کړي تر څو د انقرې د کنفرانس په طرحې باندې نظارت ولري او په دغه هیواد کې د سیاسي واک له سولیز لیږد څخه ډاډ ترلاسه کړي او د افغانستان د راتلونکي ادارې امنیتي حالات مدیریت کړي. د امریکا نوې اداره خلیلزاد بیا ځلې افغانستان ته استولی دی چې د دې هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د امریکا د نوې طرحې د منلو لپاره اجماع رامنځته کړي. د دې سفر سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دیو لاسوهونکي لیک په استولو سره د افغانستان ولسمشر باندې فشار راوستي تر څو دغه نوې طرحه ومنی. خو په وروستیو دوو لسیزو کې امریکا تل په افغانستان باندې ډول ډول نسخې پلی کړي چې هیڅ یوه یې هم کارنده واقع سوې نه ده. د سیاسي تفسیر پای. اوس هم د سیمه ایزو چارو د کارپو ډاکټر علي واحدي سره یوې مرکې ته غوښسئ چې په سعودي باندې د یمن د ولسي ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه ترسره شوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د یمن انصار الله په یوې بیانیه کې داسې ویلي دي چې د عربستان په جنوب یې نوې توغندوی حمله کړې دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو توغندوی یونټ داسې ویلي دي چې د اوها په نړیوال هوایی ډګر کې په پوځي حساس هدف باندې یو بالستیک توغندې ویشته دی او هغه ځای یې تباه کړی دی. تاسو ته پته ده چې په دا وروستیو کې د یمن انصار الله عربستان کې دننه ډېرې زیاتې هم د ډرون حملې کړي او د توغندیو حملې کړي دي چې دا د انصار الله د قدرت د زیاتېدو نښه ده. له بلې خوا د انصار الله چې کوم ځواکونه دي هغوی د یمن د مهم خار معرب په لور هم په دا وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د عربستان او د هغې د ائتلافیانو اندیښنې راپارولې ده. تاسو د انصار الله دغو پرمختګونو ته په کومه سترګه ګورئ او د سیمې کې چې کوم د طاقت انډول دی هغې ته په پام سره دې ته په کوم نظر ګورئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب دوران تاسو ویل الحمدلله په دغه وروزو کې د یمن پوځیان ولسی ځواکونه او د انصار الله ځواکونه او دیت توانېدلې دي په دې بریالۍ سوې دي چې د عربستان د ائتلاف د هغو جنایتونو په وړاندې چې دوی هم یمن یې بایکاټ کړي دي او ظالمانه بایکاټونه او هم دغه راز هغه عملې چې دوی پر استوګنځایونه پر عامو خلکو پر د یمن پر مثلا شفاخانه پر هغه اساسي ځایونو چې د خلکو ژوند په هغه پورې اړه لري د هغو جنایتونو په وړاندې الحمدلله په دغو ورځو کې دوی موافق شوي دي. دا توان یې پیدا کړی دي چې د عربستان پر خاور باندې په هغه پوځي او اقتصادي ځایونو باندې بریدونه وکړي چې بیګا الحمدلله رسامي وویل تقسیم چې تاسو وویل چې دوی توانېدلې دي د توغندیو په ذریعه او د بي پیلوټو الوتکو په ذریعې سره د هوا نړیوال ډګر کې یو خورا مهمه نظامي هده په نښه کړي او دوی ته خورا یوه مضبوطه تاوان ورسي. همدغه راز موږ ګورو چې دوی په دغه ځمکني بریدونو کې لکه د محارب په شار کې دوی توانېدلې دي چې دغه اساسي ولایت د دروخو او څخه محاصره کې کلابند کړي او په دغه دوی نږدې د دوغ ولایت دروازې ته رسېدلې دي او دا محارب شار شاید په دغه ورځو کې د دوی د انصار الله او د یمن د ځواکونو په وسیله ان شاء الله آزاد شي. نو دا داسې معلومی دي چې د یمن ولس او د یمن ځواکونه چې دلته مظلوم واقع شوی دی او پر دوی باندې ناجایز تیریدونه په بې ځایه بانو او د عربستان د ائتلاف لخوا چې دغه ائتلاف یا د امریکا او د انګلستان او د غربي هیوادونو لخوا په خورا مضبوطه توګه سره د ملاتړ کیږي د دوی بېل دي چې له کوم ځای څخه ملاتړ وسي په د خپل د ولس په مقاومت او په ملاتړ سره الحمدلله دا توان پیدا کړی دي چې د دوغو تجاوزات او پر او د عربستان د جنایتونو په اړه او هغه بې ځایه ظالمانه پایکتونه دا توان پیدا کړي چې په جدي ډول سره مقاومت وکړي او دوی ته مجبور شي چې د غربي وادونه دوی ته دا پښتو دا د دوی سره دا غوښتل وکړي چې تاسو د معارض جنگ مثلا ختم کړي. او دا داسې معلومی چې الحمدلله د یمن اولس او د یمن فوجي ځواکونه او د انصار الله په دې په مقاومت سره او په ډېر اسه چې دوی وکړه او په دغه اره کې دوی وتوانېدل چې دا توان او قوت پیدا کړي چې د عربستان او د دوغو ائتلاف یعنی سعودي ائتلاف چې د امارات په کې ګډون لري او هم ځینې عربي وادونه د دوی سره د دوی د دوغو ټولو جنایتونو په وړاندې دوی موافقه شول چې الحمدلله په دغو ورځو کې عربستان ته یو خورا درنه او خورا جدي ضربې وارد کړي او دوی ته مجبور شي چې په دوی دا غوښتنه د یمن د ځواکونو د انصار الله څخه دا غوښتنه وکړي چې داسې جنګ ختم کړي او د په دې د مسلې لپاره ویل به اسلام نظامی په خبرو اترو دا مسله بالسی دا داسې معلومیږي چې دا د دوی د موافقت او د بریالیتوب نشه ده، یعنی د یمن دولت او د دوی هغه پوځي ځواکونه او ولوسی ځواکونه دا معنا ورته چې دوی الحمدلله د خپل دفاع په اړه موافق شوي دي چې دوی ته یو سخت او کلک ځوابونه ورکړي او دوی ته په نظامي برخو کې هم دوی دا موافقت راسته راوړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ورځپاڼو ته کتنه.
گرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دوستانو له نننی ورځپاڼو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځینې ورځپاڼو مهم خبرونو ته تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
په سر کې هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه تلاش کوو چې د ایران د اسلامي جمهوریت دولت مشر په حواله سره ولیکل په راتلونکي کال کې به په کورونا غلبه پیدا او د سیاحت سند به احیا شي. ولس مشر حسن روحانی پرون د کار، تعاون او اجتماعي رفاه، د کلتوري میراث، سیاحت او لاسي صنایعو له وزارتخانو سره د اړوندو له 15 میلیارد تومانو زیاتو منصوبو او پروژو پرانستا د هیواد د لا زیاتې ترقۍ په لار کې یو ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې راتلونکي 1400 هجری مریض کال به له کورونا بیماریو د دښمنانو له اقتصادي جنگ سره د مبارزې په بهیر کې سترو کامیابیو ته د ایران د ملت رسیدو کال وي. ولسمشر زیاته کړه راتلونکي 1400 کال به هغه کال وي چې خدای پاک به په دې ملت خپل رحمت نازل کړي او وبکړي شو چې هغه مختلف پردې چې دغه ملت د ازارولو سبب شوي دي لرې کړو. په دا ډول چې خلک له کورونا سره په مقابله کې او هم په اقتصادي جنگ کې سترې کامیابۍ حاصل کړي شي. ورسپانې همدارنګ د ایران د خارجه وزارت د ویان په حواله سره ولیکل د ایران او امریکې موضوع د سیګنل د لیګلو موضوع نه ده. د ایران لخوا د مثبت پیغام د لیګلو په اړه د فرانسوي سفارتکار د ادعا په اړه د ایران پریس د خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل په حقیقت کې د ایران او امریکې موضوع د امریکې لخوا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د 2021 پریکړه لیک د مفادو مؤثره اجرا او په پوره او بشپړه توګه د بندیزونو ختمول دي.
د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه بیا د ایران د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د عمومي قومندان په نغل سره ولیکل مقاومت یوه لاره ده چې په کار ده، یوه برخه یې هم سوسته نه شي. جنرال حسین سلامی پرون د ایران په سننده چخار کې د جهاد او مقاومت د ادبیاتو لسم لمانځنې په مراسمو کې وویل د ایران ملت په دې لاره کې هیڅ تېروتنه نه کوي، ځکه چې د انقلاب د معظم لارښود چې په مؤمنانو مهربان او رؤوف دی لارښوونې ته سترګې غړوي. ورځپاڼه همدارنګ ولیکل د ایران د قضایي قوې مشر د دنیا د مستکبرانو زیات غوښتونکو په وړاندې د مقاومت او ټینګ درېدو په ضرورت تاکید وکړ. صاحب در ابراهیم رئیسی پرون د قضایي قوې د عالي شورا په غونډه کې وویل هغه څه چې د هیواد لپاره لاره خلاصوونکي دي په هغې پالیسۍ باندې عمل بولو چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر بیان کړی ده.
ك کیهان ورځپاڼې په یو خبر کې ولیکل د یمن د وسلوالو ځواکونو بیان اعلان وکړ چې دغه هیواد د سعودي په مهمو پوځي اډو تاسیساتو باندې د سوارلس بې پیلټو الوتکو یا ډرون الوتکو او اته توغندیو په مټو برید وکړ. یحیا سری په یو خبري ناسته کې وویل د یمن د ولسي ځواکونو توغندیز او د بې پیلټو الوتکو واحدونه په سعودي باندې پراخ عملیات ترسره کړي. هغه زیاته کړه په دغه برید کې په سعودي کې د راستنورا په بندر کې د ارامکو د شرکت تاسیسات په نخښه کړي شوي دي. سری وویل همدارنګه د سعودیانو سو پوځي اډې هم د اسیر او جیزان په سیمو کې د اتو بدر توغندیو او سلور بې پیلټو الوتکو په مټ په نخښه شول.
عزیزان اوس به د پاکستان ورځپانې را اخلو او په سر کې هم د راولپنډۍ جنگ ورځپانه. دغه ورځپانې په سر کې ولیکل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه هیواد د انتخاباتو په کمیشن باندې په نیوکې سره وویل د سینیټ په انتخاباتو کې زموږ غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه او ډیسکس سیمې په انتخاباتو کې هم دغه رویه وساتله. هغه په مخالف ګوندونو تور ولګاوه چې د سنا د انتخاباتو د ګټلو لپاره یې زیاته پیسې استعمال کړې ده، خو د هغه حکومت به په انتخاباتي اصلاحاتو سره د مالی فساد لاندې لاره بند کړي. ورځپاڼه همدارنګه د اپوزیشن په حواله سره ولیکل د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د سنا د مشري لپاره په متفقه توګه د سید یوسف ګیلانی نوم غوره کړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې وویل شول چې د عمران خان د حکومت پر خلاف د لاریون کولو تیاری هم مکمل شوی او همدارنګه د قومي اسمبلی له څوکیو څخه د استعفاګانو ورکولو آپشن هم موجود دی. ورځپاڼه همدارنګه د پاکستان د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په حواله سره ولیکل امریکا او اروپا د اسلامي امت د تقسیمولو سازش کوي، دوی په مذهبي چارو کې په مداخله سره د خپل نظام تسلط غواړي.
د پیښور چاپ مشرق ورځپاڼې بیا د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید له قوله ولیکل په هیواد کې ترهګر بیا منظم کیږي. هغه په هیواد کې د ترهګرۍ په ختمولو کې د پولیسو او فوج د کردار ستاینه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په پاکستان کې د ترهګرو د بیا منظم کېدو مخه به ونیول شي او له دهشتګردۍ سره په مبارزه کې دهشتګر ماتې وخوري او هیواد کې به امن او امان قائم شي. ورځپاڼه د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ویان سعید خطیب زاده له قوله ولیکل سعودي دی د یمن په خلاف جنگ او تیری ختم کړي. د ورځپاڼې په کول هغه زیات کړه نن چې په یمن کې سره مست کیږي جړې په دغه هیواد باندې تیری او ظلم کی دي او په کار دي دغه جړې ختم کړي شي. هغه ویل ایران د یمن د مسلې د ختمولو لپاره چې کومه امن منصوبه وړاندې کړې ده په هغه باندې عمل په کار دی.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې چې په سر کې مسیر ورځپاڼه را اخلو. مسیر ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له لیکه وروسته داسې ښکارېږي چې حکومت د امریکا له بې ساري فشار سره مخامخ شوی. وړاندې راغلی دی پخوا په اشرف غنی د واک د پوره کېدو او نوي ولسمشر ته د واک سپارلو خبره کوله، خو اوس وایي چې له وخت مخکې ټاکنو ته هم حاضر دی. د لیکوال په وینا دوی اوس غواړي چې لږ تر لږه واکمني یو څه وغځېږي او په راتلونکي کې هم ځان ته په واک کې د پاتېدو زمینه برابره کړي.
مسیر ورځپاڼې بیا ولیکل ماسکو د افغان سولې په اړه کانفرنس جوړوي. ورځپاڼې لیکي د راپورټونو له مخې روسیه هڅه کوي د طالبانو، افغان حکومت او امریکې په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړ کړي چې په همدې تړاو یې ځینو افغان سیاستوالو ته هم بلن لیکونه لیږلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې ماسکو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته په ماسکو کې د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون بلن لیک لیږلی دی. د د په خبره د ملی مصالح علی شورا دم ګړی په دې اړه په مشورو بوخته ده. رسنۍ وایي چې حکومت مشرتابه ځینې سیاسي مشران، طالب مشران د سیمې هیوادونه او امریکا په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره بلل شوي دي. په دې اړه تر دې ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي.
دوستانو دا هم هیواد ورسپانه ده. هیواد ورسپانه د افغان ولسمشر له قوله ولیکل پاکستان باید د افغانستان نا اعلان شوی جګړه پای ته ورسوي او آزاد مستقل او ډیموکراتیک افغانستان ومني. جمهور رئیس د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو ته د میشتو ولسونو په ژوند کې د اساسي تغییراتو لپاره د سوداګرۍ پر زیاتوالي ټینګار وکړ او وی ویل د دواړو غاړو سوداګر دې ګډه ترانسپورتي کمپنۍ جوړ کړي او موږ ورسره بشپړه همکاري کوو. جمهور رئیس د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د مشهور پښتون فلسفي شاعر غنی خان د مقبرې د اساسي بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي.
گرانو او محترم دوستانو، که څه هم د کابل چاپ نورې ورځپاڼې هم زموږ مخې ته پرتې دي، خو د وخت د کمی په وجه له تاسو نه اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
سینما او فلسطین. گرانو او محترم دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
سینما او فلسطین نومې پروګرام کې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. په دې پروګرام کې د عمر په نامه د فلم او د هغه د فلسطینی جوړونکي ابو اسد د نظریو په باب در سره غږیږو، نو تر پایه پورې موږ سره ملو ملګری اوسئ.
دوستانو، د نکبت ورځ د یوې غمیزې رامنځته کوونکې په معنا یو داسې مناسب ټکی دی چې فلسطینیان او د هغوی ملګري د 1948 میلادي کال د مې په 14مې ورځې له خپل وطنه د لکونو فلسطینیانو د ویستلو او د صهیونیست رژیم د موجودیت د اعلان کلیزې ته د اشارې لپاره ورځنی استفاده کوي. فلسطین په هغه زاړه تمدن سره یو ټاټوبی دی چې په غوره جغرافیایي موقعیت او د منځني ختیځ په یوې مهمې سیمې کې یو شیرازه ټاټوبی دی. دغه ځانګړي امتیازونه سبب شوي دي څو دغه ټاټوبی د هغه قوم له تمو سره مخامخ شي چې ځان له یوه مثبت موقعیت او امتیازه برخمن ګڼي او له ځان پرته د بل هر ډول تمدن او کلتور وجود او وده نه زغمي. بېشکه د صهیونیستانو په لاس د فلسطین نیواک د شلمې پیړۍ د تاریخ پر لمن یو تورتم او د بې شرمۍ یو داغ دی چې که څه د صهیونیستانو په وسیله یې جشن لمانځل کېږي، خو د فلسطینیانو او د نړۍ درست ازادۍ غواړي یې د یوې ترخې او نکبت او غمیزه رامنځته کوونکې ورځ په توګه بولي. یوه هغه آواز چې د صهیونیست رژیم او د هغو د ملاتړو له پراخو پروپاګاندو سره سره هم هغه راز د دغه رژیم پر ناروا والی ټینګار کوي. سینما او هغه فلمونه دي چې ځینې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خپل فلسطینی هنرمندان جوړوي. عمر په نامه یو فلم چې هانی ابو اسد جوړ کړی د فلسطین د نیواک او پنیول شیو سیمو کې د فلسطینیانو د ژوند په باب یو خورا نوې سینمایي محصول دی. هانی ابو اسد یو هغه فلسطینی فلم جوړونکی دی چې آثار یې په درست نړۍ کې ستایل کیږي او د عمر په نامه په خپل نوي فلم کې خپل زیږنځای فلسطین ته بیرته تللی دی. تیر کال عمر فلم په کن جشنواره کې د کره کتونکي قضاوت کوونکی پلاوی یا د داورانو د پلاوی ځانګړي جایزه ترلاسه کړې او د اوسکار جایزې د ترلاسه کولو لپاره په نهایي 50 فلمونو کې شامل شوی دی. همدغه بریالیتوبونه سبب شوي دي چې دغه فلم او ډایرکټر یې د نړۍ په سویه وپیژندل شي او د هغه فلم چې په فلسطین کې جوړ شوی د ډیرو پام وړ ګرځېدلی دی. البته دا د جنت په نامې سره د ابو اسد غوره لومړنی فلم هم له دې مخکې د هرکلی وړ ګرځېدلی و. ابو اسد په 1918 میلادي کال کې د نیواکي فلسطین په شمال کې په ناصره ښار کې زیږیدلی او تر 1900 کلونو پورې په همدغه ښار کې ژوند کړی دی. هغه په 1980 میلادي کال کې د زده کړو لپاره هالند ته لاړ او هلته تر 25 کلونو پورې هستوګن شو. تر 100 کلونو پورې د الوتکو د انجینیرۍ په توګه فعالیت کاوه او وروسته پروډوسر په توګه د سینما ډګر ته لاړ. په 2015 میلادي کال کې دادی جنت په نامه د فلم ډایرکټری وکړه چې په نواکي ټاټوبو کې د فلسطینیانو د ژوند په چولیستوب سره یې ورته ډیر پام کړی دی. خو ډیرو کرکتونکو د عمر په نامه فلم د ابو اسد د آثارو یو اوج بللی دی او دا د سیهونیست پر ضد اثر په توګه یادیږي.
دغه فلم د هغو زیاتره سیاسي فلمونو په سیر چې د دغه سیمې کې د پوزین خطو په باب جوړیږي له نیواک سره د اړوندو مضمونونو او مقولو سره ورته پام شوی دی. خو ډایرکټر یې وایي عمر په نامه فلم له ډیرو ستومانه کوونکو کړاوونو سره د مینې د مخامخېدو په باب هم دی. عمر یو فلسطینی ډوډۍ پخوونکی یا نانبایی دی چې هر ورځ د جوړ شوي دیوال له پاسه ځي. هو یوه هغه جینۍ چې غواړي ورسره واده وکړي وګوري. عمر د شپې مهال د یو مبارز په توګه فعالیت کوي او د خپل ماشوموالي دوستانو سره په سیهونیستي پوځیانو حملې کوي او سخت ټکونه پې کوي. عمر له دې وروسته چې له خپلو دوستانو سره یو سیهونیستي عسکر هلاکوي نیول کیږي. د هغه د آزادۍ شرط داوی چې د جاسوس کردار ادا کړي. هغه یو خطرناک لوبې ته مخه کوي چې په هغه کې باید یا جاسوسي وکړي او یا د خپل دوستانو سره مرسته وکړي خو نور عملیات ترسره کړي. د فلم ډایرکټر په دې اند چې عمر یو فلم دی د عشق او هغه انسانانو په باب چې پنیواکي ټاټوبی کې پلو مکی ښکېلېږي. هغه وایي چې نیت یې درلود یوه داسې عاشقانه کیسه روایت کړي چې د فلسطین د نیواک په شرایطو کې بڼه مومي. د عمر فلم داستان یو ډول نه انکارېدونکې سیاست دی خو د دې په ځای چې یوازې دغه کشمکشونه ترسره شي د ډایرکټر او لیکوال توجه هغو خاصو کسانو ته اړوي چې په دغه بحران کې ځپلې سیمې کې ژوند کوي. ابو اسد باوري دی چې ټول شیان یې له تیر وخته شخصي تجربې ته ورګرځي چې په اخر کې په ناغښتې توګه صحنه کې وړاندې شوی ده. فلم په لومبنه نیمایه کې دود شوی اخیستون البته د هغو فلسطینی ځوانانو د ډیرو بدو حالاتو څخه جذاب اخیستون وړاندې کوي چې لسپکاویو او بې شرمیو ستړي شوي دي. خو په دویمه نیمایه کې فلم نور هم جذاب او حساس کیږي او لا زیات تاوانونه پکې ترګو کیږي. د سیهونستو عسکرو له ډیرو غزمو او د هغو د وخت په وخت ډزو او تیرو سره سره جوړ شوی کلا ته د رسیدو د فلسطین ځوان په جون کې په یوې عادي پیښې بدل شوی دی. خو د سیهونستانو لخوا د عمر لنیول کېدو او شکنجې را هسي د فلم زیروالې لا زیاتېږي. ابو اسد په فلم کې خی چې انسانان په سپکو او تاوتریخجنو شرایطو په وخت ورانونکي او غمیزناکي فیصلې کوي. عمر هم چې د دغو کسانو په لیکه کې ورځي خی چې دا څرنګه کمزورتیاوي دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي. په سختو شرایطو او ځایونو کې د سرخوږیو او د شویو وعدو د خلاف ورزیو سبب کیږي. د عمر په نامه فلم د فلسطین د سینما د لوړ توان او ظرفیت یو مثال دی چې بریالی شوی دی. د نړیوالو سټنډرونو په رعایتولو سره د یو داستانی فلم په توګه هم د کره کتونکو او هم د مخاطبانو نظر جلب کاندي. دغه فلم په تیرې فروری میاشت کې د فجر د فلم په 2/3 نړیوالې جشنواره کې هم چې په تهران کې ترسره شوه نندارې ته وړاندې شو او ایرانیانو هم تود هرکلی وکړ. د دغه فلم په باب یو ایرانی کره کتونکي لیکي، د سیهونستو غاصبانو په لاس د عمر د شکنجه کولو صحنې د شکنجه کوونکي د پلیتوب او د فلسطینیانو د پاک ایډیا خودنه کوي. د لویدیزوال نندارچیان چې د دروغجنو پروپیګنډو له عمله د فلسطینیانو په باب بل ډول او غلط تصور لري، له هغوی سره غږمله کړي دي. لیدونکي د دغه فلم په لیدو سره لا زیات په غزې ترانګې او نورو نیواکي ټاټوبو کې له مبارزانو او د هغوی د ژوند له سختو حالاتو سره آشنا کیږي، او دا د عمر د فلم لوی او مهم حسن دی. د عمر په نامه فلم د حساب شوی او د دقیقې فلم نامې په مرسته سره په سو اړخیز او یو جوور فلم بدل شوی دی چې حتی د فلسطین حالاتو او اوضاع ته بې پامه کسان هم جذب کوي. ابو اسد د خپلې ظاهري کیسې تر شا د وطن او د هغه د غصب مهمې موضوع ته پام کوي او د غاصبانو یو حقیقي انځور وړاندې کوي.
دا غصب نظام ډیر پلید دی او زه اړتیا نه لرم څو یو فلم پرې جوړ کړم او هغه محکوم کړم. غصب زما له فلم پرته هم محکوم دی، خو زه په فلم کې وایم دا پلید سیستم داسې کسان لري چې د هغو لپاره کار کوي او هغوی هم ورسره په جنایتونو کې ګډون کوي. زه په دې باب هیڅ نرمښت نه لرم او فکر نه کوم لویدیځوال دا وویني. دغه فلسطینی ډایرکټر په دوام کې دغه ظریف ټکی ته اشاره کوي او وایي سیهونیست رژیم د لویدیز مخلوق دی او په خپله هغوی تر اوسه پورې غواړي د هغه لپاره یو لړ توجیهات ولټوي، نو ځکه دوی دغه غصب او بې عدالتي نه محکوم کوي. خو ټول پوهیږي چې دا د حماقت په خاطر نه دي، د هغوی مشران جاهلان هم نه دي. دوی پوهیږي چې کار یې یوه لویه تیروتنه ده، خو د هغوی لپاره یې منل ډیر ګران کار دی. دوی فکر کوي له سیهونیست رژیم سره په منځني ختیځ کې لا ښې ګټې لري او اوس د هغو لپاره ډیره زیاته بیه ورکوي. د عمر فلم ډایرکټر اوس له 150 کلونو وروسته خپل زیږنځای ته ستون شوی او اعتقاد لري چې یو فلم هغه فلسطینی دی چې له فلسطینی منظره جوړ شوی وي. همداراز فلم باید په فلسطینی وطن او ټاټوبی کې جوړ شي. هغه وایي په نړیواله سویه حکومتونه هر هغه فیصله چې غواړي کولی شي، خو زه یې نه منم. فلسطینیان باید یوازې په فلسطینی سیمو کې ژوند وکړي. هغه باوري دی چې د یو فلسطینی سینما او د یو فلسطینی کس تعریف سخت دی، ځکه لا زیات فلسطینی فلم جوړونکي په اروپا کې ژوند کوي او همغه ځای کې د خپلو فلمونو لپاره پانګوال پیدا کوي. اټکل کېږي تر اوسه پورې کابو 800 فلسطینی فلمونه جوړ شوي دي، خو غزې تړانګه د سینما حال نه لري او په لویدیځ غاړې کې هم یوازې څو سینماګانې فعال دي. له ابو اسد پوښتنه کوو چې آیا فلمونو ته د ټولنیزو بدلونونو د رامنځته کېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه نظر کوئ؟ هغه په ځواب کې وایي بدلون خو نه، البته فلمونه د مقاومت لپاره اوزار دي. فلمونه له هر څه زیات د نندارچیانو او لیدونکو بوختیا لپاره یو اوزار دی. یو فلم باید داسې تاسو بوخت کړي چې ستاسو ذهن هم منلو ته تیار شي. فکر کوم فلمونه ستاسو د تجربو د لاخه کولو لپاره یو اوزار دی او د بی عدالتۍ او نیواک پر ضد د مقاومت لپاره اوزار دی.
گرانو او محترمو دوستانو، سینما او فلسطین نومې خاص پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.